په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو په زنوري اس نوري د سات خبرونو کوم د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد مولوی عبدالکبیر ته د ریاست الوزرا د چارو سپارل د حکومت ولی و عادي چارو بلل ویل چې څوک د پدې اړه د تشویشونو د خبرې دوه او تبلیغاتو هڅه نه کوي او نه د هم هیوادوال کوم اندېښنه ولري. ښاغلی مجاهد دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې له دې مخکې یو شمېر رسنیو د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا د ملا محمد حسن اخوند لرې کېدو او پر ځای د مولوی عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړي وو. خاغلی مجاهد پر خپل ټویټر پانه کلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند معالجه او استراحت په منظور د لنډ وخت لپاره په کندهار کې د یو زیاتوي د لپاره چې د ریاست الوزرا د مقام کارونه له خند او زن سره مخ نشي د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه مختوړي. مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماټانو او استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستۍ ځلې هم د سشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا سره ولیدل. د پاکستان حکومت او پوځ ویلي دي چې هغه کسان به په پوځي محکمو کې محاکمه شي چې تیرونه د مظاهرو پر مهال پر پوځي تاسیساتو او دولتي ملکیتونو حمله کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې یو خپلواک اداره ده وایي چې له ملکیانو باید په هیڅ ډول په پوځي محاکمو کې تحقیقات ونه شي. بلورته د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان پرون د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره آی اس آی تورن کړ چې تیرونی د ترنیولو وروسته د مظاهرو پر مهال په دزو او د اور اچولو په پیښو کې لاس درلود. عمران خان ادعا کوي چې په دې برخه کې له ده سره اسناد شته. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوی د پټروی توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمال لري چې د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی وي. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون چهارشنبه وکړه خو ویل داسې نه ښکاري چې دغه سیستم به ویجاړ شوی وي. د پټرویت سیستم یو له هغو پرمختللو هوایي دفاعي واحدونو څخه دی چې لویدیز اوکراین ته ورکړی تر څو د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې له دې هېواد سره مرسته وکړي. روسیې په دغو هوایي بریدونو کې د اوکراین زیربناوې د برېښنا تاسیسات او نور ځایونه په نښه کړي دي. یو امریکایي چارواک د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو پر استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا د مخه د دغه سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي دي. د ترکیه د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشري او پارلماني انتخاباتو کې چې د می په 14 ترسره شول د رای پاڼو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړي. د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند چې یو سیکولارستي ګوند دی مرستیال محرم عقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمېرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وې. چې ګوندې پر رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشري ټاکنو لپاره د 2209 صندوقونو رایو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 صندوقونو په اړه اعتراضونه راپورته کړي دي. د ولسمشري لپاره انتخابات به د مې په 28 بیا ترسره کیږي. ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه مهم سیال کمال کلیچدار اوغلو به په دغو انتخاباتو کې سره سیالي کوي. او نن د کرکټ د زرغون جام پایلو به دا د 50 اورونو مسابقه د پامیر لیجندز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ د خوست په لوبغالي کې پایل شو. په دې تورنمنټ کې چې نږدې درې اونۍ مخکې پایل شو د څلورو ټیمونو ترمنځ 12 مسابقې وشوې. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي چې دا سیالۍ د راتلونکي آسیایي او نړیوال جام لوبو د چمتووالي په هدف پیل کړي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه. په افغانستان کې د مخام څه باندې وبجي دي د ځوان فکر پروګرام دی. زفرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني. نن په خبرونه کې په ترکیه کې د می میاشتې پر انتخاباتو خبرې کوو. دا چې په تیر ورځ یک شنبه د می په 14مه د ترکیه خلکو په ولسمشریز او پارلماني انتخاباتو کې خپلې رایې وکارولې او دغه شمیره چې له 15 میلیونو چې څه باندې 8 میلیونو وګړي یې رایې وکارولې اغیز به په هغه افغانانو باندې چې په دغه هیواد کې ژوند کوي څه به وي. همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو دا چې دغه انتخابات په ترکیه کې ترسره کیږي. د اردغان دغه قدرت چې په تیرو 12 لسیزو کې ترلاسه کړی و د پایټکی کیږدي او کنه. همدارنګه هغه پالیسیان چې دغه دوو کاندیدانو په خپلو ویناوو کې درلودلې د مهاجرینو لپاره د کډوالو لپاره په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره چې هلته میشتي څه وي او هغه افغانان چې هلته اوسیږي تر اوسه پورې دوی څه توقع لري او دوی د کم یو راتګ ته خوشاله دي. په دغه انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په شمول باندې یو بل کاندید چې کمال اوغلو نومیږي د دې مهم سیال و د چې د دې دواړو غوښتنه او همدارنګه قوانین او همدارنګه د دوی وړاندوینې د مهاجرینو په اړه څه دي او د افغانانو سره به برخورد څه وي او افغانان کوم یو ته خوشاله دي چې د دغه هیواد ولسمشر شینن په دې پروګرام کې پرې خبرې کوو. د ترکیې سره میلمانه شته او د دوی نظر به هم اپری واخلو. په ترکیه کې میشت افغان سوداګر عبدالجبار صفی در سره په ترکیه کې په پانتون کې د ډاکټره محصل محمد امین عبدالرحیم زی او همدارنګه په ترکیه کې بل میشت افغان کډوال شکی په صفی د درې ور سره په خبرونه کې دی. په پل کې به محمد امین ته ورشو. امین صاحب که تاسو راته وای دغه انتخابات چې د تیر یک شنبه په ورځ باندې په ترکیه کې ترسره شول ستاسو وړاندوینه څه ده؟ هغه څه چې موږ درلودل کېدای شي چې رجب طیب اردوغان بیرته واک ته ورسیږي او هغه وړاندوینه چې شوې ده دا مخکې ده. ستاسې په اند باندې هغه افغان کډوال چې هلته دي دوی کمال ته خوشحاله دي که رجب طیب اردوغان ته خوشحاله دي؟ کم یو مخکې شي.
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. مو واقعا د تېرې یک شنبه په ورځ باندې انتخابات سو د زیاترو هیوادوالو دا تمه توقع وله چې اردوغان به برنده وي، خو متاسفانه دا رایې چې دي ټاکنې اوس د دویم پړاو ته ووتلې. په 23 د همدغې مې میاشت باندې به بیا سر نه ترسره کیږي. د افغانان زیاتره وخت تر ډېره حده پورې د اردوغان ته خوشحاله دي، ځکه چې د هغې دغه کوم پلانونه استراتیژي مهاجرینو لپاره دومره ډېرې سختې نه دي. یعنی دوی وایي که هغه مهاجرین چې دلته کوم سرمایه ګزاران دي یا دلته اوسیږي دومره ډېر جدي نه دي نیولی. خو د دې مخالف سکوم د بیا د کمال کلجدار ولوس نومېږي، هغه تر ډېره حده پورې د مهاجرو ډېر سخت سره دی. یعنی نه غواړي چې دلته مهاجر اوسیږي په ترکیه کې. هغې په خپلو ټاکنیو کمپاینونو کې داسې ویلي وو که زه چېرته واک ته ورسېدم نو ټول مهاجر به زه ترکیه څخه وباسم، خپل هېوادونو ته به لېږم. نو په دې وجه هم دلته افغان سوداګر او نور خلکو یو نیم سرمایه ګزاریانې کړي دي او دوی ته تر ډېره پورې خوشحاله دي چې اردوغان بېرته ولسمشر شي تر څو دوی دلته خوندي پاتې شي. دوی دغه سرمایه ګزاري یا کم نیم کارونه شروع کړي دي. نو دوی تل را ده پورې اردوغان ته خوشحاله دي.
عبدالرحیم زی صاحب که در ته وایي افغانان تاسو یادونه وکړه چې اردوغان ته ځکه خوشحاله کې چې هغه پالیسیان یو څه ښه دي د مهاجر په برخه کې، خو په دې وروستیو کې چېرته وګورو هغه افغان مهاجر چې په قاچاقي ډول باندې ترکیې ته تللي دي، دوی بیرته افغانستان ته وړل کېږي په زلونو باندې تیارې له ترکیې نه ځي په افغانستان کې په کابل کې ښکته کېږي، او د مهاجر چې په سختي باندې د ایران د لارو نه تللي دي هغوی دوی بیرته افغانستان ته لیږي، دوی بیا کم یو څه خوشحاله دي هغوی چې په قاچاقي اوسیږي؟
هو دوی هم تر ډېره حده پورې اردوغان ته خوشحاله دي، ځکه چې په دغه تېرو میاشتو کې اردوغان خپل زیاتره مهاجرین د ترکیه څخه وسړل. دا د ترکیه خلکو ته دی خو دله چې زه به هم یعنی افغان مهاجرین یا سوریه یا نور هېوادونو کوم راغلي دي زه به دوی هم خپلو هېوادونو ته سړم، یعنی لېږم به. نو تر ډېره حده پورې هلته خپل وطندارانو هغه ځان سره حاصل کړو. واکن اردوغان هم غواړي د مهاجرین خو ته ولي د خپل هوادونو ته خو دلته څه کوم مهاجر دی دوی تر ډېره هدا پورې اردوغان ته خوشاله دي دوی بیرته اکثر تر اسیا او وخت تر لاسه کی تر څو دوی ژوند ته لکه خوندې پاتې شي نو اردوغان زه مطمئنه یم چې بیرته اقتدار ته ورسیږي دا پالیسیان به بیرته لږ څه نرمي کړي د مهاجرینو په وړاندې او ځکه دا لږ مخکې لږ څه تنخوی سیاست غوره کړو د مهاجرینو په وجه خپلو هیوادوالو ته دا ثابته کړي دا هم نه غواړي دلته مهاجر په غیر قانوني کومه لار سره غلي پاتې شي.
عبدالرحیم زه سپتا سیادونه وکړه چې دغه وستل چې د افغانانو وې ته په قچقید ولور غلي د دوی وستل او د دوی شړل یو ډول خودنه و د اردوغان له خوا خپل هیوادوالو ته شده هم غواړي چې مهاجرین په ترکیه کې پاتې نشي. ولی دغه دوړه کاندیدان د مهاجرو پر ضد د سپالستان غوړه کړی دی او هڅه کوي چې مهاجر لدی هیواد وباسي. آیا داسې غیر قانوني کړنې هلته مهاجرینو ترسره کړی دی یا داسې کوم بل څه شوي دي چې د خلک او سیاستوالو نه غواړي چې مهاجر په دې هیواد کې پاتې شي؟
تر دې هغه په دغه یو لسیز نه را په دې خواته افغان کډوال یا ورسره څنګه سوریه ډېر زیات دلته راغلي په ترکیه کې میشت شوي دي او دا د سبب څه وایي چې ډېر زیاتره یعنی بعضې ترکان د خپلو کارونو څخه کارونو ته ډېره ښه رسېدګي ولیکي یعنی دوی د دوی په ځای ګمارل شوي دي ځکه خارجیان ته په ډېرې کم اندازې سره کم پیسو سره کار کوي او ترکان هغه کارونه څه کوم دي په کم اندازو سره نه کوي پیسو سره نو زیاتره وخت د ترکی تجاران یا دکانداران څوک دې ترجیح ورکوي چې یو خارجي ځان سره واخلي په کم معاش سره ورته کار کوي. یو ولایت دا کېدای شي او بل ولایت واکن داسې د سیدل ته افغانانو د سوریانو په شمول سره استنبول او انکارې کې ډېر زیاتې غیر قانوني کړنې وکړلې دلته غیر قانوني کارونه وکړل. یو مثال کوي چې تاسو ته وایم په ترکیه التندا ولسوالۍ کې 13 میاشت یو نیمه میاشت مخکې یو په یو کور کې 15 افغان کډوال ته په حق رسیدلی ول د چاکو په واسطه نو بیا دا و ترکیه دولت دا ثابته کړل چې دا خپل افغانانو یې وژلي ول نو په تاغه تاغه سي کړنې دي غیر قانوني کړنې چې دا د ثابت د تورزي چې ترکیه د مهاجرینو په اړه کې سخت خبرګونونه وخی او دوی تر ډیر هدا پورې اجازه ورنه کړې چې اوسېږي غیر قانوني کارونه او رسکم راغلي دي نو دا شنه لټ کېدلی شي.
مننه کور ودان عبدالرحیم زای سپتا صبر سره وګرځم صفای سپتا ست راځم. تاسو په ترکیه کې افغان سوداګر یاست هلته کاروبار کوي په ټوله کې سوداګر او هغه کسان چې هلته په د کار په ویزو باندې د هیواد زیو کار کوي هغه د کم یو کاندید طرفدار دي چې هغه وخت ورسیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. خورجان تاسو او محترم ملمنو ته اوریدونکو ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. بالکل د افغانستان سره خصوصا د تجارت او بزنس برخه کې ترکیه سره خو تجارت روان دي د صادراتو برخه کې هم او د وارداتو برخه کې هم او الته مشت په څوک سم افغانان دي یو هغه افغانان دي چې هغه الته پاسپورتونه غسي اولته د 1699 تقریبا 2 کلونه الته مشتي الته جون لري اولته سرمایه گذاری کړی دا خپل د طبيعت غسي دویم هغه لکه مخکې چې ورور عبدالرحیم زیسه باغیم په باسو کې چې قاچاقي خلک تلي اولته کار کوي او دریم تجارتی مسائل دي چې دا غسر اړیکې لري او د ترکی سره کاروبار لري. په دری وړو برخو کې اکثر افغانان چې تل یاد نور ملکونه لکه د دوبی نه سعودي نه د جرمني نه لندن نه روسیه نه اوس افغانان راځي په ترکیه کې هلته خپل سرمایه گذاري کوي او پاسپورتونه اخلي چې د غوی د اولاد لپاره یاد ژوند د پتیرولو لپاره هلته دوی لپاره اوس زمينه برابر شوی او په نور نړۍ نه خوشاله دي. دا هم هلته اوسه پورې خلک راځي. د دوی هغه کوم د دواړو کاندیدانو مسایل چې د دوی هدف څه وو په کمپین کې او د کمپین دغه مشن څه وو نو دواړو ډېر تفاوت لرو. اردوغان د خپل اقتصادي حمایه پالیسۍ په خاطر باندې خصوصا چې باید سرمایداران ترکیه ته راشي او په دغه ملک سرمایه گذاری وکړي چې تقریبا مخکې 2.5 لک ډالر چې باید پاسپورت یې اخیستی و او اوس تقریبا 4 لک تر 15 لک پورې ورسېدل چې 500,000 ډالر باید سرمایه گذاری وکړي، هغه ته باید پاسپورت ورکړ شي. نو هغه کې خلکو سرمایه گذاری کوله او ډیرو خلکو سرمایه گذاری وکړه، پاسپورټونه واغستې، پیسې راوړې ترکیې ته. د دې مقابل چې هغه کمال غلو او هغه ځکه په هر کمپین کې که یو نفر یو نظر ورکوي او د ده په خوا کې بل نفر مجبور دی چې د هغې هغه منفي او بعضې بحثونه وکړي تر څو د خلکو رایې لاسته راوړي، نو هغې مطلق دغه د مهاجرت او د دغه بعضې د خلکو چې هلته لکه مخکې چې خبره پرې وشوله چې د ترکیې د خلکو د کار ځای لکه سوریه د افغانستان یا د نورو خلکو نیولی و چې دا به بیرته واپس لیږي او دې باندې جدي یعنی تر دې پورې چې مهاجرینو ته یا خصوصا هغه خلکو ته چې هغوی هلته کار کوي هغوی ته جواب ورکړی او مطلق دې باندې دوی ته اختار ورکوو چې تاسو به بیرته لیږو. نو دواړو تفاوت و. د افغانستان اکثره خلک چې په هغې ځای کې مخکې هم جلسې وي په هغې وخت کې زالته ومه چې د اکثره د سیاسي او د دوی د نمایندګانو سره لیدل، ټول افغانان دې ته علاقمند وو چې اردوغان راشي او دوی باندې خوشحاله او د دبل د مخالف د هغې سخته پالیسي وو او غوښتل یې او د دا مرام ده چې باید راوځي. نو هغې ته بیخي تقریبا په سلو کې شاید 1% خلک هغې ته د هغې ملاتړ کولې، ټولو د دوی ملاتړ کوو. خو زه بیا هم وایم چې دومره به ډېر وخت نه وي چې سړی وویرېږي او چې مشکلات ایجاد کړي د افغانانو دپاره، ځکه دا د انتخاباتو پالیسیانې دي، بیا قانونونه هلته جوړ شوي دي، بیا قانون تغییر چې خوري دا وخت و زمان نیسي. ولې په انتخاباتو کمپینونو کې مجبور و مثبت و منفي اوسي، نو په دې لحاظ دواړو د مهاجرو په لحاظ باندې یا د دوی دپاره منفي و مثبت هغه پیامونه یې لرل چې دې کې بعضې خلکو تشویش لرلو.
صفای صاحب، که دام را ته وایي تاسې کاروبار کوئ په ټولو کې هغه افغانان چې ترکیې سره د تجارت په برخه کې دوی هلته صادرات لري یا واردات ونه لري، دوی څومره سرمایه ګزاریانې کړي دي او ستاسې پان باندې که چېرته یو څوک وغواړي له افغانستانه بهر سرمایه ګزاري وکړي، آیا ترکیه مناسب ځای ده؟
په نړۍ کې څو حالات دي. افغانان په دوه برخو کې چې هلته د ژوند کولو لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې دي، ځکه په ډېره اسانه طریقه باندې ما تاسو ته مخکې ویل چې هم پاسپورټ ورکوي. بل دا ده چې هلته تقریبا د اسلام چې مونږ د افغانان ټول مسلمانان دي، د اسلامي له نظره هلته د هغوی دپاره د مسجد و د تعلیم و د هر څه سهولتونه شته دی. اکثره زمونږ د دوبۍ کې چې دوستان و هلته ډېر د دوی ژوند چې وي یا د دوی کورنۍ چې وي هغه د مشکلاتو سره اخته وي، په سعودي کې وي د مشکلاتو سره اخته وي، هغوی راغلي. اکثره فامیلونه په لندن یا په نورو ځایونو کې چې مونږ کېناستلو دوی راتلل په ترکیه ته هلته سرمایه ګذاري کوله او د پاسپورټونو په خاطر باندې چې هلته په مشکلاتو سره اخته و. روسیه کې بعضې ملکونو کې دوی د مشکلاتو سره اخته و چې راتلل. دا د ژوند دپاره یو سهولت ځای و. تجارتي اموالو دپاره د
افغانستان
ګورې پاسپورټ دپاره اول د دوی تقریبا 2.5 لک ډالر دوی ولیدل چې ډېر زیاتره عربانو د نورو ملکونو خلکو او د ترکیه ته دوی غوښتل چې هلته د دوی هغه خپله شناختي کارت یا پاسپورټ واخلي او دوی هلته میشت شي. نو په دې لحاظ باندې دوی پوه شول چې د دوی مارکیټ تیز شو، نو دوی دا واخیسته 4.5 لک ته ورسوه. نو د آینده لپاره شاید بیا هم زه فکر کوم یو خو د افغانستان ډیر زیات خلک هلته لاړه. که مونږ هلته وګورو نو په 2020 کال کې دوی چې کومه خپل هغه د سرمایه ګذاري اعلان کړ او څلورمه برخه کې په څلورمه درجه کې افغانان هلته سرمایه ګذاري کړې وه. فلحال په افغانستان کې زه فکر کوم چې یو څه امنیت دی، نو په دې لحاظ باندې نوي خلک اکثره نه ځي او یا هغه مخکې چې سیاسون وتل د افغانستان نه یا زمونږ تجاران چې بیرامني و په افغانستان کې دا وتل، نو دا تقریبا یو څه حالات د افغانستان د خلکو دپاره سرمایه گزاری د پاره الته سرمایه گزاری نه کوي. ولې نور د نړۍ کاربان دي یا نور خلک دي هغوی راځي ترکیه کې سرمایه گزاری کوي چې دوی هغه خپل مارکیټنګ په خاطر باندې خپل د پاسپورټ او د خپل د سرمایه گزاری د پاره هغه مقدار پورته کړي چې 3.5 لک ته ورسوه. یعنې دا بیا هم کېدلی شي ځکه یوازې افغانان نه دي په اغېزه کې. زه نړۍ خلک راځي هغوی کوم سهولتونه چې ورکړي دي او کوم د دوی دپاره امتیازات او امکانات برابر دي نو هغوی راځي هلته سرمایه ګزاري کې شاید پورته شي. ولې که دا بل د مخالف د اردوغان چې دا د اردوغان د نظام دا یو قانون جوړ کړی او دا یو پالیسي جوړه کړې وه که مخالف د دوی راشي شاید دا مطلق بند شي لکه نورو نړۍ کې بعض ذهنو کې دوی ته پاسپورټونه ورنه کړ شي یا په کم چې ورکړ شي په هغې تجدید نظر وشي یا نور مسایل. نو دغه څو مسایل دی په دې باندې نو ګورو چې نوي انتخابات چې دواړه جانبه دوی دوه کسان دوی اردوغان او خپل کمال اوغلو دا دواړه به مقابلې ته راوځي نو چې کوم یو به هغه برلاسه کېږي او هغه به ریاست جمهوري چوکۍ ګټي او هلته به بیا د خپل قانون مطابق به څه کوي د خلکو سره. نو دا د دوی پورې تعلق لري ځکه دوی په هر دنیا کې خصوصا بعضې قانونه دي چې هغوی د خپل ملک د ګټو په خاطر باندې زر تر زره تغییر ورکوي چې ګټې د دوی په کم برخه کې دي نو کېدای شي تغییر ورکړي.
مدنه مننه صفای صاحب کور ودان. زموږ بل قدرمن میلمه شکیب صفای د همر سره وصل دي. شکیب صفای تاسو ته مخراغلاس وایم چې د بل صفای سره اساس نوم رنه ګډوډ نشي. تاسو راته وایي په ترکیه کې چې د کوم انتخابات دي خپل شخصا ته د کوم کاندید طرفدار یو کداوري دونکو ته وایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو په ترکیه کې میشت یاست هلته درس وایي که همداسې د کار لپاره تللی؟
سیال خور په لومړی کې تاسو ته سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. خپل احمد شکیب صافی د استنبول له ښاره څلور په 2018 کال کې ترکیه هیواد ته تعلیم په خاطر راغلی یم او له هغه ځای نه مې خپل زده کړې شروع کړې. تر دې مهاله په ترکیه کې تر اوسه مې تعلیمي دوره د ماسترۍ برنامه کې ده. خپل د داسې خاصه پارسي نشته چې زه د هغې د حکم ځکه چې یوازینی اردوغان دی په عموم کې اردوغان ته ټول خارجیان لکه خوشحال دي او پالیسي هم ټوله په همدغه شي باندې خارجیانو په دغو باندې ولاړه ده. یعنی عموما په دې شپو ورځو کې لکه د مخالف ټیم هم په همدې پالیسۍ باندې کار روان دی یو منع کوي او بل چې دی وخت ورته ورکوي یعنی چې خارجیان قبول کړي. نو بیا خارجیانو کې هم داسې خارجیان شته دی سیال خور چې مثلا څه د کار دپاره راغلي او څه سرمایه ګزاري یعنی دغو د ژوند کولو دپاره راغلي او څه خارجان دي چې قاچاق دې لارې اروپایي هیوادونو ته تیریږي.
صفای صاحب تاسو په پانتونونو کې اسې هلته د خپل ترکان په ټوله کې عام خلګي دا چې د سیاسي نظر دا ده چې اردوغان وایي چې پاتې دي شي یا پالیسیان یو څه نرم دي یو په مخالف لوري کې بیا کمال اوغلو تاکید لري چې نه مهاجر د هیواد نشړي. عام خلګي څه وایي؟ تاسو د عام خلګو سره مخامخ یاست، دوی د مهاجرو په اړه په ځانګړي ډول د افغانانو په اړه څه نظر لري؟
سیال خور مخکې له انتخاباتو تقریبا یو دوه هفتې مخکې لکه ټولو سیاسي پارټیو نه یو یو کاندید درلودو په انتخاباتو کې ترکیه په انتخاباتو کې. نو خبره ټوله په خارجیانو باندې راټوله شوله. نو د هغې له ډلې بیا چې دی تقریبا درې نفر فعلا درې یا څلور نفر چې دي انتخاباتو کاندیدان شول، هغه هم په دې اساس باندې کاندیدان شول چې یو چې دي دغه درې نفر مخالف ټیمونه درې نفر د اردوغان مخالف ټیمونه دغه درې ټیمونه چې دا ټول غواړي چې خارجیان دي د ترکیې له هېواده بهر شي. یعنی هغه خارجیان چې مثلا د سوریه او د افغانستان خارجیان دي د پاکستان خارجیان دي یعنی هغه د غریب هېوادونو خارجیان دي غواړي چې دا خلک د ترکیې له خاورې بهر شي. یعنی د دې په وجه باندې په ترکیه کې کارونه ختم شوي دي. دا چې زه په خپله په مرمره پوهنتون کې درس وایم یعنی تقریبا تر ټولو زیاتره 13 ورځې ارزیابي شوې وه. یعنی مخالف ټیم تقریبا تر ټولو زیاتې رایې واخیستلې زموږ په پوهنتون کې چې یعنی دا سړی دي شي کمال کلشتردار ولودي شي. نو د اردوغان پالیسي چې ته پاګه په دی ولاړل چې د سوریه او افغانستان خلک چې دا د افغانستان د ترکیه نه د باندې کوم یوازې او یوازې چې کمال ولو کمال کلچر ولو چې دا غوړي چې خارجيانو بس په دې خاطر باندې ټولې سیاسي پارټۍ نشي دا راټول شر سه یو ځای چې تقریبا د دین یو دوه مشت مخې د انتخاباتو نه دی وسره راټول شو یو میز جوړ کوم خالد ټیم د اردوغان لپاره چې مثلا خارجيان دی وځي.
ستاسو په نظر علاوه د دې نه چې دوی اکوي چې دوی د ترکانو کارونه اخیستي دي په ټوله کې افغانان یوازې په ترکیه کې نه که په هر بهرني هیواد کې ژوند کوي دوی ډېر عادي کارونه کوي او داسې کارونه نه دي چې هغه ادارې وي یا په لوړو پوسټونو باندې سیاسي وظیفې وي یا نورې ادارې کارونه وي ولې دوی دغه کارونه نه غواړي چې افغانانو ته وسپاري یا په ټوله کې مهاجرو ته وسپاري
سیال خور د اقتصاد د نظر چې دی پهلن په ترکیه کې چې دی انفلیشن ریټ ډیر په لوړه سطح باندې جګ شوی دی یعنی ټول ترکان عموما د دې نه شکایت کوي مسله د انفلیشن ریټ دی یعنی انفلیشن ریټ دا خو دی و دا چې فکر کوي ترکان دا چې فکر کوي چې لازمون کارونه چې کوم دي د افغانانو یعنی خارجيانو په لاس کې اخیستي دي او دی ولګي کارونه کوي او بل مهمه خبره دا ده د دې و دا چې فکر کوي چې کوم مثلا دلته چې دی اصغری اجرات ورته وي په دې اصغری اجرات کې مثلا اتزرات نيزر لري چې دی دا ترکانو ته وي چې په دې باندې زمونږه غمیاشتنی آی چې دی باندې زمونږ خپل کارونه نشه سر ترسول یعنی په دې کې کور کرا یا د برق بل او داشن دا چې مونږ ورکو دا پیسې ټول په دې مصرف باندې دي یعنی مونږ نشو کولای چې یو چکر د پاره په دې پیسو باندې باندې لاشو او افغانان خو یعنی دا کار خبره چې افغانان مثلا مجبور دي مسولیت تر خپل فامیل نه وسه خپل اتنین سره لیرو باندې دی او کوي چې خپل فامیلونه ورس سر ته ورسوي او ترکان په مقابل کې وای چې نه زمونږ دا ماشونه دي جګ شي کدا ماشونه د نجی کیږي نو مونږ کار نه کوو او چې کار نه کوي نو بیا دا چې وای چې خارجان دی وزي هغه زمونږ کار خپل لاس راوړي دي زمونږ خپل کار اخیستي چې چیرته افغانان نو سي په ترکیه کې یا سوریه نو سي نو زمونږ دا کار کم فابریکو خنفر چې دي کار کوم چې تجارت چې دی مجبور دي چې زمونږ دا کم چې د ماشتنۍ کار کوو دا ماشونه مونږ تلوړ کی چې چیرته لوړ نه کی نو مجبور چې افغانان ته کار وکړي اوس دا ډیر چې په خپل د باندې وزم په هر ځای کې د کار د اعلان لپاره نفر غواړي دلته کار د پر څوک کار نه کوي والی ترکان په دې کار نه کوي چې دغه ماشونه مونږ خپل دغه نشو پوره کولای یعنی از مونږ خواهشات از مونږ غلطي چې دا ماشونه نشو پوره کول خو افغانان بیچارهګان خو مجبور دي نو کولای شي چې مثلا دغه ماشونه باندې دلته کار وکړي یعنی سهار ماخام ټول هم دغه فابریکو کې ورسره اوسېږي هم دلته ورسره کار کوي یعنی په دې خاطر باندې غواړي چې مثلا خارجيان یعنی د ترکیه نه بهر شي
تیره مدنه کورودان صفای صاحب تاسو ته وبسره وګرځو عبدالرحیم زه سپ تاسو ته راځم صفای صاحب بشاره وکړه چې تاسو مخ کې خپلم په خبرو کې ویل شي افغانان ډیر د کارونه کوي په کم ماش باندې او هغه څه باندې چې ترکان کار کوي دوی کمی پیسې غواړي بیا تجاران په ټوله کې دي ته خوشاله وي چې یا دکانداران چې په کم ماش باندې کارګر ونیسي ډیر کار ورته وکړي ترکان عموما د دې کار مخالف دي څه فکر کوي هغه چې لوی تجارتونه د هیواد تراوړي لوی کاروبارونه د هیواد تراوړي که هغه افغان وي که هر څوک وي ولې دغه مخالفت نه کوي چې دغه د عادي کارګرو مخالفت کوي
ډېره مینه زبه په سر کې راسمه دلته د ترکانو په اړه کې به تاسو جواب سوال ته به تراوزم دلته ترکانو ته واکن دې زیات کړنه مخې صافي صاحب ورته هم اشاره وکړه خو دې د سیراحت غوړی ارسه د سیراحت ډوډۍ دلته غوړی تر ترک ځوانان نو یانه دوی لپاره کارونه ستدي خودی خپل نه غوړی کارونه کې دا صراحت را غسیو دي راځم تاسو پښتنه تا دلته زیاتره تجارت وکم سرمایه گزاري کړو ول په ډیر غټ صاف باندې موږ د تولې د اتوام ورېدل دوی هم د ترکیه دولت څخه په اخر کې راضی نه دي ځکه چې مختلف مالی ترې نه واخلې کارونه ورته لکسنا سوزن ډول ول د یو ترک په حساب باید پنځه کاریګر هاته ورکه دکان کوم څو د خلاصوي نو باید پنځه ترک کاریګر ولې ځان سره نو دا چې لاتونه د دې سبب وګرځیدل چې بعض زیاتره تجارت د دې څخه د ترکیې دولت د پالیسیو څخه ناراضه ول خوښ نه ول بعض تجارانو حتی خپل کارونه دلته بیرته ودرول سرمایه بیرته وباسلې اروپا خو ته کشف دي نن سبا خو ته دي او باز خلک به تلاړ د دوبۍ خواته نو دا چې انګر کېدل وای کېدې چې ترکیه استانبول بل خصوص په صورتونکو کلو کې د دوبۍ ځای ونیسي خو زه چې څومره ګورم کېدې چې به تا هغه خواني حالت لکه څو ګرځي ولا روان ده نو په ډیر هغه ټوسته هم باندې هم د کوم تجارت سره گزاري کړو او خوخ نه ترنه د ترکیه د دولت پالیسي اوس خدای زاده سره مختلفه مالی اخلي په دې وجه
کدام راته وي عبدالرحیم زه سپ تاسو یې الته کلونه کیږي ژوند کوي په پانتون کې مدرس ویل دی په ټوله کې د ځوانانو یادونه مو وکړه څه فکر کوي هغه افغان ځوانان چې هلته په کم معاش باندې کار کوي د هغه ترکیز ځوانانو سره چې هغه نه غواړي په کم معاش کار وکړي یا ساسي چې مخکې اشاره وکړه چې دوی راحت طلب دي څه توپیر د دوی د ژوند سطح نه علاوه چې افغانان غریب دي او دوی یو څه د ژوند سطح یې ښه ده، د دې نه نور څه داسې توپیرونه شته چې د غزوانان عادي کارته ته نه ورکوي؟
دلته ترکان خو زیاتره وخت په دې فکر کې متاسفانه اول زمونږ افغانان زیاتره دلته په ترکیه کې کوم میشي، تاسو په مفکر ته اشاره وکړله، دغه عادي کارونه ډېر زیات کوي لکه رستورانتونو کې ګرسونی ده یا نور داسې کارونه دي، داسې په ډېره جګه سطحه باندې کارونه متاسفانه دلته نشته. او کوي هم هغوی ته اولویت دا وي چې ولې باید ترک وي، که ترک نه وي د ترک په څنګ کې هغه خارجیان چې د ترکیه تابعیت لري هغوی او هغې نه بعد بیا ډېرو کمو خلکو ته کامي چې ولري هغوی ته چانس ورکول کېږي. خو د ترکیې ځوانان سکوندي دوی داسې توقعات ډېر جګ دي، دوی توقع ډېره جګه لري او دوی غواړي چې په ډېر جګو ماشومو سره دلته کار وکړي. نن سبا موږ د دې شاهدان یو، خپله ترکیې ځوانان په د اخرو میاشتو کې ډېر زیات اروپا ته کډوال شول، حتی لاړه مکسیکو ته، مکسیکو نه وروسته یو نیم داسې سو ځوانان د ترکیه امریکا ته په کاچاک لاره وغوښتل، د ترکیه د کارونو څخه هلته بېزاره ول. نو یو ډېر سخت هغه چې کوم دلته توقع چې دوی لري هغه دا داسې جیګ ماش توقع لري په عین وخت کې، یعنې بېرته مصرف د دوی ډېر زیات کېږي. دغه هغه علت ډېر زیات متوجه یم، دا علت
مننه کوره ودان عبد الرحیم زی صاحب. عبدالجبار صافی ته برا شو. صافی صاحب، که تاسو راته وایي په دې برخه کې څومره اړتیا ده د یو هیواد لپاره چې هغه کارګر ولري، مثلا ګارسون ده په رستورانت کې ورته اړتیا ده، یا هغوی چې په فابریکو کې درانه کارونه کوي؟ که موږ مهاجرینو ته وګورو، عموما که هغه د جنګ ځپلو هیوادونو مهاجرین دي، که هغوی هر ځای ته تللي دي، دغه کارونه چې دغه هیواد وګړي حتی نه کوي دوی یې ترسره کوي. که چیرته یو هیواد پریکړه وکړي که هغه ترکیه وي کار هیواد وي، چې داسې کارګر چې هغوی عادي کارونه کوي له هیواده یې په ټوله کې وباسي، څومره به دغه هیواد په اقتصاد باندې اغیز وکړي؟
خورجان، ستاسو جواب ته زه راځم، خو مخکې د دې نه یو بل چې د دواړو کاندیدانو په کمپینونو کې د هغوی یو پیام و چې خپله دغه کمال اوغلو چې ته به بیان ورکوو چې آیا تاسو هغه ملکونو نه خلک دلته ترکیه ته را دعوت کړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې هغه د ترکیه نه په اقتصادي برخه کې هغه وروسته پاتې شوي دي، ولې تاسو د امریکا خلک نه دعوتوئ، ولې نه ځای نه ورکوئ، ولې د اروپا خلکو ته نه ورکوئ، ډېر په دې باندې بحثونه شوي دي. نو خپله د اردوغان به بیا دا خبره کوله چې هغه ملک خلک ستاسو دې ملک ته نه راځي چې ترکیه ته راشي، هغه خپله ویسا ژوند لري، هغه خپله هلته برنامې لري، هغوی د اقتصادي لحاظه ډېر مخکې دي، نو هغه ته راولي دلته په دې ځای کې په ترکیه کې. نو موږ دپاره دا دواړو یو بحث او یو بل ته به جواب و راځم. د کارګرانو په برخه کې لکه څنګه چې ورونو ویلې، هر مملکت ځان دپاره تخنیکي مسلکي تعلیم یافته او هغه کارګران لري. د ترکیې کارګرانو سطحه د افغاني یا د سوریې یا د پاکستاني یا د نورو هغه ملکونو چې ترکیه کې کار کوي یا قانوني تللي یا غیر قانوني تللي، د هغوی سطحه د تعلیمي ډیره لوړه ده، نو هغه تخنیکي او مسلکي خلک دي. نو دلته به هغوی غواړي چې د هغوی معاش باید تقریبا چې زه حساب وکړم باید زر دوه زره درې زره څلور زره ډالر وسي تقریبا د هرې میاشتې هغوی غوښتنه ده. دا بیا د سوریه خلک چې ډېر راغلي دي ترکیه کې میشتي، د افغانان تللي، د پاکستان خلک راغلي، د بعضې نورو ملکونو خلک هلته د کارګري کوي چې دوی تقریبا پنځه سوه ډالر باندې هم خپل ژوند تېري او خپل د کار زمینه برابروي. دوی هغه سطحه د عوایدو یا د ملک په سطحه باندې په ترکیه کې پنځه سوه شپږ سوه ډالر ډېر ښه دی، ولې په دې ملک کې ورته دومره پیسې نه ورکول کېږي؟ نو همدا دی چې دوی هلته هر کار کوي. زه یو خبره باید دا هم یاده کړم، تقریبا دوه میاشتې مخکې په ترکیه کې یو ځای کې مونږ ناستو په استنبول کې مېلمانه وو چې یو ځوان افغان راغې او هغې ویل چې هغه افغانان چې دلته راځي زه په کارخانو کې دوی ته کار ورکوم، او دوی تقریبا دوه سوه دوه نیم سوه کسان ورته ما د کار زمینه برابره کړې او د ده رهبري کوم، د هر کارخانې چې کارګر په کار یې زه ورکوم او دوی سره مرسته کوم. نو بیا ته ما پوښتنه وکړه چې آیا ته دغه خلک د افغانان په کومو برخو کې ورکې؟ نو اکثره خلک لکه مخکې چې ورونو ویلې، یا په صفائی کې یا پښښخانه کې یا په میز چوکۍ صفاو کولو کې په دغه برخو کې چوکیدارې بعض مسایلو کې دوی کار کوي چې دوی هغه علمي او یا تخنیکي او مسلکي کارګر نه وو. نو دینه ما غوښتنه دا وکړله چې تاسو باید چې هر افغان راځي دا کارونو کې کوشش وکړي ورنه کې هغه تخنیکي مسلکي کا په برخه کې دوی ورکړي چې آینده د پاره کې افغانستان کې ضرورت شي یا د دې ځنه بیرته ډیپورټ کیږي یا بیرته ځي هلته افغانستان کې تغیر راځي یا د سرمایه ګزارۍ او د صنعت په برخه کې په ډیرو برخو کې دا باید تخنیکي او مسلکي شخص وي. دا باید دا دي نوې چې چا کېده او ډوډۍ پخه کړه او ډوډۍ کېده او میز صفا کړه او دروازه کې ودرېږه او چاته ښه راغلاس وي دغه پرېږدي د افغانانو دا تخنیکي او مسلکي کارګران د دنه جوړ کړي. نو همدغه مسایل دي چې زمونږ افغانان چې هلته لاړ شي په ډېره کمه پیسو باندې او عادي کارونه کوي.
نو په فکر کوي چې افغانان بیا هغه کسان چې په قشقي لارو باندې د هیوادونو ته ورځي دوی داسې تخنیکي او مسلکي کارونه ته ونیسي؟
زه فکر کوم ما ولیدل چې په غیزه کې به ډیر دوستانو چې د خیاطۍ برخه کې ډیر عادي کار شروع کړی اوس بستس 15-20 کسان د هغې د لاس لاندې کار کوو په نور ماشینریو کې دلته اوس افغانستان ته کله راشي ګورو یا په هغه ځای کې په ترکیه کې ګورو چې هغه د یو بعضې کمپنۍ نه مونږ مالونه اخلو اول ترې پوښتنه کوو افغان در سره شته مونږ ته ښیي په هغه ځای کې چې دا څو کس افغانان دي. یعنې که افغانانو ته دغه سهولت او دغه په برخه کې دوی ته مسؤلیت ورکړ شي هغوی زر تر زره ځان رسي په هغه ځای کې ځکه دوی باشهامته خلک دي او دوی مطلق ځان رسي. ولې په افغانستان نه چې کله ځینو په افغانستان کې تخنیکي او مسلکي کارګران دوی نه دي جوړ شوي هغه تعلیم یافته خلک چې دي شاید هغه اروپا ته لاړ شي یا نورو ته او هغوی اسناد جوړ کړي. ولې زمونږ زیاته کچه چې په زه چې څومره فکر کوم زمونږ په سلو کې د کارګر چې دي 80% 40% د به تعلیم یافته وسي هغه به مسلکي لحاظ وي او 80% چې زمونږ دي هغه به مسلک دي به تعلیم دي تعلیمي پوره کړی نه دی او خصوصا همدغه شاخه او دغه ساده او عادي کارونه کوي. نو دغه تقریبا د چلته دوی لپاره د کار زمينه برابر هیږي او دوی د کار کوي عادي برخو کې. بل خبر تاسو کړی د اقتصادي لحاظ نه زه فکر کوم چې اوس یو په دنیا کې کمپټیشن را روان دی چې د قیمتونو برخه ده د کرنسۍ ساتلو برخه ده د صادراتو وارداتو برخه ده. ترکیه هم د خپل د څومره شرکتونو چې دوی سره موږ څومره ګورو ټیکسونه زیات دي او تقریبا غواړي او همدغه عوامل دي چې عادي خلکو ته دوی د کار زمینه ورکوي یا مهاجرینو ته د کار ورکوي. نو همدا ده چې دوی کاسټونه بیا ډېر لوړ ځي نشي کولای چې بیا د نورو دنیا یا د چین سره یا د نورو سره د دوی منظم رقابت وکړي ځکه دوی د صادراتو طرف ته ځي او د خپل ملک دپاره. نو دغه عوامل دي چې که چېرته دوی ټول کارګران تخنیکي مسلکي او خصوصا په لوړ معاش باندې دوی ونیسي د دوی دغه پروډکټ یا دغه تولید مصارف پورته کیږي نو بیا خلک ته بل طرف ته یا چین ته یا هند ته نور ملکونو ته مخه کوي او دوی تولید بیا پات کیږي دوی باندې تاثیر کوي.
یعنی په ټوله کې صفای صاحب ستاسو نظر دا ده که چېرته په یو هیواد کې مهاجر وي یا دا چې یو هیواد مهاجر مني یو علت یې دا ده چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ په بازار کې هغه تعادل چې د قیمتونو د هغه وساتي او هغه کسان چې په لوړه کچه باندې مسلکي زده کړې نه لري په لږو پیسو باندې ورته ډېر کار وکړي.
بالکل زه چې څومره په نورو ملکونو کې هم ما دغه باندې یو څه ریسرچ کړی دی چې افغانستان څومره خلک هغه زی یا آسیا طرف ته او بخی جنوبی روسیا طرف ته یا د اروپا طرف ته لندن پورې تر امریکا پورې یا تر نورو برخو ډیر کمه فیصدی ده چې هغوی تعلیم لري او یا په دفاترو کې په بانکونو کې یا په نورو ځایونو کې هغوی کار کوي. نور چې ټول په عادي برخو کې دوی کارونه کوي دې ته خلک د ملکونو هم ضرورت لري دوی موف دا نه غواړي چې دوی افغانانو باندې زړه خوږیږي یا په کارګرانو زړه خوږیږي او دوی ته کار ورکوي. د دوی هلته ضرورت دی چې په هغه کارونو کې چې هلته یو اروپایي کار نه کوي هلته یو امریکایي کار نه کوي هلته یو لندنی کار نه کوي نو هغه کارونو کې دغه خلک چې د دې ځای نه ورغلي دي او هغوی ته اسناد ورکوي او په هغه کارونو کې د دوی نه چې هغه شاقه دي او هغه عادي کارونه دي په هغه کې د دوی خلکو نه کار اخلي او د مزدورو په شکل باندې هلته استعمالیږي او د فابریکو کې یا په دفاترو کې یا په نورو ځایونو کې دوی نه استفاده کوي.
ډېر مننه کورودان صفای صاحب. اوس به شکیب صفی ته ورشو که تاسو راته وایئ په پانتون کې یاستئ څومره هغه افغانان هغه چې کلونه کېږي هلته ژوند کوي او هلته پانتونونه والی دي یا دا چې اقامه لري یا پاسپورټونه لري، د دوی د ژوند او د امکاناتو ترمنځ او د ترکانو د ژوند او امکاناتو ترمنځ توپیر ده؟
توپیر داسې دی سیال خور چې د ترکیه اقامه او لکه پاسپورت جدا خبره ده، خو د غیمن غوند کې ماسیلین چې کوم یو دي څوک چې اقامه لري، یعنی د هغه او د افغانستان نه راغلي قاچاقیانو ترمنځ یوازې نه فرق دا و دی چې موږ یوازې کولای شو چې یو څو قانوني شیان مثلا د بانک کارت واخلو، ډاکټر تل ولاړ شو په قانوني ډول باندې، او لکه اجازه ولرو چې یو دینه بل ځای ته لاړ شو. نورم خاص داسې خاص توپیر د قاچاقیانو سره نور دغه افغانانو ته چې کوم چا دلته اقامه ورکړي نور خاص داسې دغونه لري، ځکه د کار کولو اجازه موږ نه لرو او قاچاقي په ډول باندې چې کار کوي نو کارونه بیا لکه د عبدالرنګزي صاحب هم لکه وایي چې وایي چې مثلا په هوټل کې کار دی، په رستوران کې کار مثلا کول دی، په بل میز پاکول او په دغه ګوینلیک یعنې سیکورټي دغه کول دي. نو دې نه بغیر ډېر داسې دولتي کارونه او په یو شرکت کې چې لکه وظیفه واخلي په شخصي شرکتونو کې مثلا، په دغه کې موږ ته داسې خاص دغونه راکوي، ځکه هغې دپاره قانوني اجازه په کار ده، د قانوني اجازې دپاره نو د دې بیمه په کار ده، او ځکه بیمه او دا شیان چې دی تاسو ته مثلا یو خارجي ته کوي نو دا تر ډېره زیات مصرف لري، نو هغې نه چې دی بیا خپل یعنې ترکان نیسي په دې خاطر باندې یعنې اقامه والا سره دومره خاص دغونه کوي. او هغه افغانان چې دلته راغلي دي او پاسپورټونه لري زیاتره د ترکیې ژبې له مشکلاتو سره مخ دي، ان ترڅو چې زه پیژنم زیاتره مثلا سرمایه گذاری کړله خو د کار کول لپاره لګیا دي، خو بیا هم دومره دی چې هغه خارجي تجارت باندې بوختي، یعنی داخل ترکیه کې د څه خاص کاروبار نشي کولای، ځکه مشکلات د ترکیې ژبې. یو هغه افغانان دي چې مثلا دلته دکانونه جوړ کړي، هغه دکانونه داسې یو نیم خاص افغان جوړ کړي، نه ډیر افغانان دلته داسې دغونه نه کړي، نو تر ټولو زیاتره افغانان چې کوم یو دلته راغلي او پاسپورټونه لري یا په خارجي تجارت باندې ترکیه نه مصروف دي، داخلي ترکیه کې کار نه کوي، او یا چې دغه دکان لري او بل چې دغه کوم لکه موږ ونه کې دغه محصولین چې خامې لرو، نو دا بیا په غیر قانوني ډول باندې بیا په یو هوټل یا یو رستوران یا په یو بل دکان کې داسې کار کو، یعنی خاص دولت ته خوانه موږ ته داسې پاسانه اجازه نه راکول کیږي چې موږ کار وکړو.
صفای صاحب کدام را توی د مهاجرینو یو بل مسله چې موږ نه پاتې نشي، کله چې مهاجر یکړوال دی هیواد نه بل هیواد ته ځي، زیاتره وخت داسې کیږي چې د نسلونو سره شریکيږي. څومره افغانان توانیدلی دي چې د ترکانو سره داسې ژوند شریک لري؟ آیا داسې څوک شته په افغانانو کې چې هغوی ترکانو سره واده کړی وي او همالته هغوی سره ترکی شوی وي؟
سیال خور، اول خو درته وایم چې ډیره زیاته مشکله ده، او بل دا یوازې هغه افغانان کوي شي چې مثلا لکه یو اول محصولینو سي، او بل تقریبا کم تر کمه په ترکیه کې شپږ یو کال تیر کړی چې یو نفر سره ډیر شناخت لري، ودی پیژنې ناس تفاسته دی پیژنې، ځکه زه زیاتره وخت دا چې د ویډیوګانو سره مخامخ کېږم، لکه په افغانستان کې چې مثلا یوټیوب چینلونه لري، دغه ترکان هم دغه یوټیوب چینلونه لري، او دا یعنی ډیر داسې واقع سره مثلا ترکان چې عموما د خارجيانو د اخلاقي فساد په دغه کې ډیر شکایت کوي، چې مثلا د دې کلتور داسې دی، داسې کوي، یعنی باور وکړي چې دا خبرې په افغانانو کې یعنی ډیر سخت ده، خو کله کله داسې ډیر د مایوسۍ دا وره شي چې ولې په افغانانو باندې داسې تور تړل کیږي، یعنی په دې باندې ډیر خپه کیږم. افغانان شته دي، ډیر زیاتره دوستان مې شته دي چې هغه ودونه کړي، خو هغه هم داسې ودونه کړي چې ډیر وخت یعنی په ترکیه کې ډیر وخت تیر کړی دی، او بعد دا وینه ترکیانو جنکیانو سره یو دنه کړی او دلته ترکان شي پاسپورټونه یې یو زیاتره داسې افغانانو مسته دي چې مثلا ودونه کړی خو ترکی پاسپورټونه یې نه لري، ځکه د دې ترکی پاسپورت اخیستو لپاره د واده کول یو شرط دی چې هدا اقل باید درې کاله ته واده وکړي، هغه نه بعد چې ستا ماشوم شي، ماشوم نه بعد باید تاسو د پاسپورت درکړي، یعنی مخکې له مخکې نه چې ستا ماشوم نه وي نشي کولی چې تاسو پاسپورت درکړي.
ډېره مننه صفای صاحب. عبدالرحمزه صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایي په ټوله کې د پیو هیواد کې له هر ډول مهاجر چې وي کډوال شي وي، هغه نه د هغه هیواد خلکو یو ډول حسادت وي ورسره، یو ډول کینه کوي، یو ډول کینه ورسره پالي، ولې دغه ډول تفاوتونه رامنځته کیږي؟ ولې د دوو فرهنګونو خلک زر یو بل نشي منلی؟
مننه. دلته خو د دې منګه دا تجربه کړې دي، او په خپل مسر داسې دي چې واکن په انکارا کې هم
تلتا تر ډیره حدا پورې دا خلک کوي تضاد یا حسادت کله نفر دا خپل ځان داسې لوړ مقام کې ونګوري یا د نورو خلکو ځان چیټو کړي. لکه دلته موږ چې کله په دلدا میترو کې یا اتوبوس کې چېرته ځو راځو نو تر ډیره حدا پورې متاسفانه مونږ نشو کولی چې په خپلو ژبو کې دوستانو سره حتی وغږېږو په پښتو یا فارسي. نو دوی موږ نه داسې یو ساغه کوي تعصب را سره کوي تاسو په ترکي ژبه وغږېږئ. او بله دا دوی ته دا حسادت هم ورځي لکه دلته زیاتره خارجیان چې کوم دوی په ډېرو مختلفو ژبو سره پوهېږي ډېر ښه تعلیمونه لري تحصیلونه لري ښه مسلکي خلک وي دوی چې کله هغوی وګوري نو دا نه زغملی باید داسې یو ځان ورته ښکارېږي وایي زه ډېر تاسو نه ښه ځای کې اوسېږم ښه ژوند لرم تاسو نه مې هوسا ژوند تېر کړی دی خو زه دومره زه ته نه یم رسېدلی یا په دومره ژبو نه پوهېږم. داسې یو قسم ته حسادتونه ورسره شته دي متاسفانه دلته په انکارا کې بالخصوص دا زیات دي. نو بیا استنبول ته څه وګورو هلته زیاتره خارجیان دلته بیا دومره ډېر څه متاسف خلک ډېر کم پیدا کېږي. نو دغه هغه ته زه کوای شم چې داسې وایم دوی خپل ځان داسې ټیټ ګڼي زیاتره وخته پورې او داسې څه وایي مونږ په هېواد کې مونږ ډېر ښه سهولتونه درلودل یا لرو یې خو دومره پیشرفت یا ترقي مو نه ده کړل. لکه یو خارجي چې مثال د افغانستان څخه راځي هغه جنګونه وي ستونزې مشکلات کې ژوند تېر کړی خو په مختلفو ژبو باندې پوهېږي نو دا شاین ثابتېږي چې دوی بیا حسادت کوي.
مننه عبدالرحیم
او ډېر زیات وخت په عین وخت بیا دوی دلته کوم یو یعنی خارجیان دلته عین علاقه دغه د ترکیه بورسونه سره کوم دلته خارجیاتو بورسونه هم ورکوي افغانستان د نړۍ مختلف هیوادونو خلک تر راځي بیا په خلک دا سوای دوی خپل بورسونه هم اخلي هم ماشونه هم ورکوي لیلی هم لري پونتونو ته هم زی مفت درس ترانسپورټیشن طرف دوی خپل جب نور کوي ماسلین. نو دوی ته بیا داسې یو حسودي ورځي وویل زه یو ترک یم د ترکیه تابعیت لرم عین شی زه څه کوم لرم وویل حتی تاسو زما نه بهتره ژوند کوئ تاسو دلته پوهنتونونه وایئ درسونه وایئ معاش درکوي دولت. نو دا شیان ثابتېږي چې بیا دوی داسې حسادت کوي کر چې د ترکیه بورسونو همکاري زیاتره وخت د قطر دولت مالي بخشې دلته ترکیه سره همکاري کوي هغه پیسې بیا دلته محسنې ته ورکول کېږي. نو زیاتره ترکان چې کوم دي متاسفانه زیاتره داسې عمومي معلومات دوی کم دي فکر کوي دا پیسې کوم دي تورځي دا د منګه مالی دي چې کوم منګه دولت تور کو او دولت به خارجيان او ماسین تور کوي. نو دا شاین د اصلاح ساتي دي دوی عادت کی او لکه نفرت کوي دي.
مانا نه عبدالرحیم زیسب عبدالجبار صفیت ورزو صفیت صاحب که تاسو راته وایم امته پختنه لطاسیم کوم چې کم هیوادونو کې چې مهاجرین وسیږي په ځنګل ډول هغوی چې په قانوني لارو باندې د هیوادونو ته سفر کوي ورزي یا لته کار کوي یا ساسو په تیر باندې سرمایه گذاری کوي تجارت کوي دوی دغه هیوادونو ته د اسناد په بدل کې مالی ورکي هغه کار چکی دغه د ماش نه مالی د هیواد ته ورزي خو بیا هم یو ډول کر کوي دا مخلګو ترمنځ دغه هیواد او دغه کډوال چې ورغلیوي ولې دغه منل نه رامنځته کیږي چې هیوادونه یا دغه وګړي یو بل ومني یو په سولیز ډول باندې دغه د منلو چاره پر مخ لاړه شي.
زما په نظر دا ټول په انسانانو کې فطري او دغه فرق شته دی او دغه یو دوی سره حسد شته دی چې مثال دغه چې په ټولو کې ښه ژوند یا زمونږ ډیر افغانان په ترکیه کې یا په ایران کې یا پاکستان کې دي او یا د مزدوري لحاظ نه یا د ژوند تیرولو ژوند کولو لحاظ نه یا هلته سرمایه ګذاري کړې ده دا حسد دوی سره شته دی. مثال ترکیه ته که تاسو نظر وکړو په هغې ځای کې چې هم د پاسپورټونه یې اخیستي هم دي او په هغې ځای کې ژوند دي هغوی ته په دا نه ګوري چې تاسو اصلي ترکیه استئ هغې ته وایي تاسو خارجي ترکیان استئ. نو که بانک ته ورشي یا بعض ځایونو کې چین تر دې پورې زه یو ورځ د تجارانو سره ناست وم هغوی دا ګیله کوله چې مونږ ته یې بانک جدا کړی چې تاسو ټول چې څومره خارجیان دي تاسو دپاره په هغه برانچ ته ځئ هلته به راکړه ورکړه او هر څه به هلته کوئ. نو په دې لحاظ باندې دا فرق شته دی. په اروپا کې هم همدغسې مسایل شته دی چې د مهاجرو دپاره یا خصوصا د هغه خلکو دپاره چې باید کار کوي دا فرقونه شته. دا انساني فطرت دی چې هغه د خپل ملک وګړی او یو هغه سړی چې د خارج نه راغلی په هغې ځای کې یا پاسپورټ اخیستی یا مس شوی دی او یا د هغې تذکره اخیستې ده نو دا په خپله تابعیت یې اخیستی دی. دا انساني فطرت دی په ټوله دنیا کې شته دی. داسې نه شته چې ټولو انسانانو ته دوی په یو سترګه او په یو ونه ګوري. په اسلامي نظام کې که چېرته مونږ او تاسو وګورو که د سعودي قانون وګورو یا د دوبۍ قانون وګورو یا د نور اسلامي ملکونو قانون وګورو په هغې کې دا مسایل شته. دا یو فطري او هغه د قانوني لحاظ نه یو څه مشکل شته دی په دغه برخه کې.
یعنی داسې ساده حل لار ورته نه شو وړاندې کولی چې دغه دواړه طرفونه یو بل په اسانه ومني؟
زه فکر کوم اوس که روسیه کې ډېر افغانان دي، هغې زموږ دوستان دي، تجارتونه لري، رفت و عمل لري، نو هغوی چې دي به 10 کاله یا 10 کاله هلته ژوند کړی دی. او یو مثال در کوم چې زمونږ یو دوست دی چې د کونړ ولایت دی، هغه وایي هغه ته واده کړی دی، د واده نه وروسته بچیان پیدا شوي، وایي اخر دا بچیان ما نه پوښتنه کوي چې پلاره ته د کوم ځای، وایي ما ته دا یو داسې دغه ودرېږي چې ما نه اوس خپل بچیان چې په زما بچیان دي، ما نه پوښتنه کوي چې پلاره ستا اصلي وطن د کومه دی، د کوم ځای دی. وایي زه وایم چې یو وار دا خپل بچیان مې دې وطن ته ولي چې دا خودلی مې ورته افغانستان چې دغه زما وطن دی، او دغه مې غرونه او دغه مې کلی او دغه مې جایداد دی، په دې باندې هلته چې هغه اولاد یې راغټ شوی. نو دا شته دی، دا حتماً په ټوله دنیا کې شته دی، او دا فرق نه د منځه نه ځي که هغه په هر طبقه کې اوسي یا په هر مملکت کې اوسي یا په هر د لحاظ دا د منځه نه ځي.
مننه شکیب صفی صاحب، ته به ورشو، خپرونې وخت هم لږ پاتې ده. صفی صاحب، که تاسو راته وایي څومره اړتیا ده کله چې یو څوک له یو هیواد نه بل هیواد ته کډوال کیږي، که هغه ترکیې ته ځي، که هغه اروپایي هیواد ته ځي، یا هر ځای ته چې هغه کډوال کیږي، دغه خلکو فرهنګ سره یو څه ځان بلد کی، او آیا اړتیا شته ستاسې په اند باندې چې یو څه بدلونونه ځان کراولي تر څو دغه خلکو په څیر باندې ښکاره شي؟
مخکې له مخکې چې که څوک غواړي چې یو هیواد یا یو ځای ته، حتی هیواد نه، زموږ په افغانستان کې پخپله د یوې منطقې تر بلې منطقې د کلتور او د پاتې شیانو تر منځ فرق اوسي، نو که چېرته یو څوک له څو هیوادونو تیریږي او بل هیواد ته ځي، نو حد اقل دومره وتوانېږي چې دغه هیواد کلتور یو څه نا څه باید په ځان کې یو څه تغیرات راولي دغه کلتور سره. مثلا زموږ دلته افغانان شته دی په ترکیه کې، یعنی د ورای ښکاري چې که په لاره کې مځي، که په کوڅو کې مځي، که په هر ځای کې ګرځي، نو د ورای ښکاري چې دا افغان دی. او بعضې یو څه تغیرات باید مونږ او تاسو، یعنی زموږ افغانان، خصوصا زموږ افغانان چې خارجي هیوادونو ته راځي، ځان کې راولي. نو دا هغه وخت شونی دی چې کله یو څوک تعلیم ولري، یو څه زده وي، یعنی لوستل یې زده اوسي، نو په هغه وخت کې به وکولی شي چې مثلا دا تغیرات ځان کې راوړي. یعنی افغانستان په داسې وضعیت کې افغانان له افغانستانه راووتل او مهاجر شول چې حتی ښوونځی لا تر اوسه نه پېژني، یعنی داسې خلکو سره مخامخ شوم، یعنی ښوونځی لا نه پېژني. نو هغه به څنګه وتوانېږي چې مثلا د یو هیواد کلتور ولولي او هیواد کلتور نه ځان خبر کړي؟
خو کاملا هغه هیواد کې وي ستاسې په اند اړتیا ده چې تغیر وکړي؟
او بالکل، ولې نه، باید یو څه تغیرات، یعنی ځان باید دومره تغیر نه کړي چې خپل کلتور او عنعنات هېر کړي، یعنی حد اقل دومره وتوانېږي چې هغه د بیرون د ناستې پاستې هغه خلکو سره یو څه تعامل وکړي، چې یعنی تر څومره دومره فرق ونه شي چې هغه خلک، لکه اوس چې ترکان دلته پتنګ دومره پتنګ راغلي دي چې وایي چې افغانان او سوریا او ترکیه او د ترکمنستان ایران او دې خلکو نه چې وایي چې دا باید ووځي، یعنی دومره باید سړی تنګ راي نه شي د یو مچانه.
مننه صفای صاحب. عبدالرحیمزه صاحب، تاسو ته راځم. اوس مال تاسو ترکیه کې هستئ، هلته دکتورا کوئ، او هغه افغانان مو هم کتلي چې په قاچاقي ډول د هیواد ته ځي، افغان ځوانان چې دا پروګرام اوري، هغوی ته څه مشوره ورکوئ؟ آیا ترکیه د کار لپاره، د ژوند لپاره ښه ځای ده؟
زه په عموماً کې ځوانانو ته غواړم دا ووایم، هغه ځوانان چې غواړي د زده کړو ته راسي، خو کېدای شي چې راسي، مشکل نه ده، خو زه به تر ډېر حده پورې ورته اروپا ترجیح ورکړم. اروپا ته لاړ شي زده کړو لپاره، درسونو لپاره، دلته زه 8 کاله کېږي ژوند کوم، نو زه په دې نتیجه ورسېم که چېرته هغه وختو کې کېدای شوی دا 8 کاله مخکې ما به اروپا ته ترجیح ورکړو تعلیم لپاره، خو بیا هم دغه شخصي محصلینو ته وایم چې څوک دلته شخصي راځي، هغوی زما د نظر د دلته زده کړې شخصي نه کوي، کوشش دوی کوي اروپا خو ته لاړ شل زده کړې وکړي، تعلیمونه دې وکړي. او هغه ځوانان چېرته کاچاکي لارو باندې راځي ترکیه ته، د هغوی نه زه فکر کوم د هغوی ساوه کوي نه دي راځي دلته، ځکه چې د ژوند په خپل ډېر زیات سخت ده، او ښه چلند خرابې نه کوي د مهاجرو سره، دوی که ډېر زیات پیدا کړي دا مسافر دلته راځي، ټول دغه هغه کارونه کوي، سخت کارونه کوي دلته، نور $300 وګټي دوی بیا خپل مصرف هم دلته لري $200 شاوخوا ته خپل مصرف دي کډېر دوی کور ته ولګي $200 $300 ولګي نو ژوند دلته ډېر زیات سخت دی ما په نظر خپل وطنونو کې د کاروبار ته سیټ کې جوړ دي کې او کوڅوک داسې نورمال قانون لپاره راځي هغه په کاچا کې لارو دوی ته وایي دوی دې نه راځي نو ما دغه یو نظر د ځوانانو لپاره زده کولو لپاره د اروپا انتخاب کې د کار لپاره د ماغه وطن کې اوسېږي کاچا کې لارو باندې نه راځي ژوند هم خطر کې نه چي خپل زحمت نو واسي نو زور داسې یو نظر لرم
مننه مننه عبدالرحیم زیسه په دل جبار صفای سپ تاسو ته راشو تاسو خپل کاروبار کوي هغه ځوانان چې زیاتره مهاجرت کوي دوی یو خبره تل دا کوي چې په افغانستان کې کار نشته تاسو کار کوي او د افغانستان بهر هم کاروبار لري دې ځوانانو ته مشوره څه ده او کنه افغانستان کې کار نشته که کار شته دوی څه وکړي چې واقعا ځان د کار پیدا کړي
زما پهان او زما فکر باندې زه مخکې یو دوه خبرې حکومت بیرته راځم استاد جواب ته لکه څنګه ورور هم ویل یو کلتور دی یو قانون دی زه فکر کوم چې په څومره مسکو اکثره اروپا تر ډیرو مملکتونو پورې مونږ ګرځېدلی شو قانون مطابق باید زموږ افغانان ژوند تیر کړي ولی خو خپل فرهنګ او کلتور باید د یاده ونه باسي اکثره خارجان یا خارجي ملکونو کې چې افغانان ژوند کوي دا غوی د افغانستان د کلتور نه او د دوی د فرهنګ نه خوند اخلي نو دا یو خبره ده چې کلتور او قانون باید فرق ورکو او دا د هغه کلتور او د فرهنګ سره مونږ زه فکر کوم چې مونږ به تر دې راځم بیرته تاسو سوال ته زما په نظر باندې په 13 شل کلو کې ډیر زیات مشکلات چې واغه بی امنی و په افغانستان کې او د پخوا کې د فساد مطلق هغه ابيخي او تر رسیدلې او د اختطاف مسائل په ډیرو ادارو کې خو زه فکر کوم لکه څنګه چې اوس یو د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت ته چې دا نن هم کانفرنس په کابل کې په د باندې باسونه وشو چې اولین د اسلامي امارت یا خصوصا طالبانو حکومت دا د بیکاری د چیلنج سره مخ دی او د څنګه کول شي د کار زمينه برابره کی یوازې په مادن او په اکسپورت باندې نش کول چې موږ خلکو ته کار پیدا کړو اقتصادي لحاظ به تر دي خو موږ لپاره مهمه هغه ده چې په هغه پروژو باندې په هغه فابریکو باندې کار وکړو چې د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کار پیدا شي چې د کې تقریبا 40% مخکې مالیه و چې د مالی وزارت اعلان وکړه چې دا به 2% کیږي هغه چې د فساد لپاره به بعض زیات مشکلات تقریبا وو
وخت مکم ده وخت مکم
ده لنډه کرازم وو وشت مادي دوی اعلان کړی د اقتصادي یا خصوصا د سرمایه گذاری د تشویق حمایه په خاطر باندې کداغه عملی شي او جنگ ران شي او زه فکر کوم چې یو څه په رسمیت او پیژندل شي د بانکونو مشکل حل شي زموږ فریز پیسې را خوش شي او افغانان بیرته لکه څنګه چې به اوس روان دي اکثره د دوی لپاره افغانستان کې ښه زمينه برابر
صفای صاحب په لنډه کې دارته وي ځوان ته مو مشوره څه ده یعنی تاسو مخکې تخصصي کارګران ته اشاره وکړه که په دغه برخه کې وای یو ځوان څنګه کولای شي کار پیدا کړي
ګوري په دې فکر باندې چې په افغانستان کې په نړۍ کې موږ ډیر مثالونه لرو هلته لاړ شي لکه څنګه چې ورور چې $1500 ورته ورکړي $300 د هغې مصرف یا اقرن د خپل فامیل هغه مور او پلار چې هره میاشت دوی ته زنګونه وهي سوال کوي مریض دی ما کور کې مشکل دی او $100 ورته نشي رالیږلی په افغانستان کې که لږ همت وکړي کېدلی شي چې په کاروبار دوی دپاره پیدا شي فقط مثبت فکر د افغانستان دپاره دوی وکړي که دلته دوی 10,000 افغانۍ واخلي 15,000 افغانۍ واخلي 10,000 افغانۍ واخلي دا هغه 500 د اروپایي او د امریکایي
دپاره دا مننه صفای صاحب کور مودان شکیب صفای تاسو ته مرزم لنډې وروستۍ خپلې خبرې راته وکړې ډېرې لنډې چې دقه وخت لرو مهرباني ستاسو وروستۍ خبرې او ځوانانو ته مو ستاسو پیغام څه ده
ځوانانو ته مو د افغانستان خصوصا د افغانستان ځوانانو ته مې یوازینی خبرې دا دي چې لومړی خو د قاچاقي لارو راتګ نه مخنیوی وکړي او دوهم تاسو چې کوم په کوم کارونو لپاره ترکیې ته راځئ او ترکیې کې دغه کار کوي دا په افغانستان کې هم تاسو کوی شئ نو دغه پیسو لپاره ترکیې ته خپل ځواني په سین ملاو کوي یعنی دې لپاره ترکیې ته مه راځئ یوازینی خبرې ممدادي او دولت او حکومت باندې زور واچوي چې تاسو ته د کار زمینه مساعده کړي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسئ په ترکیې کې میشته افغان سوداګر عبدالجبار صفای د ترکیې په پانتون کې د ډاکټر محصل محمد امین عبدالرحیم زیو په ترکیه کې میشت افغان کټوال شکیب اسافینه چې د ماستری محصل و مدنه چې په خبرونه کې مو را سره ملتیا وکړه. له تاسو قدر من اوریدونکو هم نړۍ منله تر بلې خبرونه خې چاره.
دنجن په شوانځي کې دا اول سنسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.